ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان په پنجاب کې د زمینی ټاکنو نتیجې را رسیدلې دي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونه کې مو رانغړلې دي. کتر پای مو را سره ملتیا وکا نو د سیمې نړۍ د حالاتونه خبر شي. خو اول خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سرټ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې. په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې د دوی په درخواستونه دي کار چټک کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر لوړ پولیس سلاکار ویلي هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا هم کومه پریکړه نه ده کړې. او سم د خبرونو تفصیل. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیگا پر خپل ټوئیټر پانا د بریالي سوي کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی. د دې فیرست لمخې په شلو چوکۍ کې 15 تریک انصاف، څلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون سویول د تریک انصاف مشر عمران خان د پارټي تربریا ورسته پرون پر ټوئیټر پانه ولیکل چې د خپل ګوند د غړو اتحادیانو مننه کوي او هغه زیاته کړي چې تر نتیجو ورسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن لاري شفافې ټاکنې کول دي. د پنجاب واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د ټاکنو نتیجې منلې دي. پر دغو شل چوکیو له هغه وروسته زمینی ټاکنې شوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مئی پر شلمه د تریک انصاف د هغو 15 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړی وو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شاباس ته رای ورکړې وي. په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې د دوی پر درخواستونه دي کار چټک کړي. د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې مشت افغان خبریالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. یو خبریال جاوید احمد وفا مشال لیډو ته وویل چې دوی د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د ورتګ درخواستونه ورکړي خو د دې پورې د اوږد انتظار سربېره هم کې سونه د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي او غواړي چې د تګ اسناد ژر تر ژره ومنلسي. تیر کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نورو لکونو کسانو تر څنګ ګڼ شمېر خبریالان هم له هیواده وتلي ول چې پکې یو شمېر یې نورو هیوادونو ته تر تګ لمخه پاکستان ته کډه شوی ول. دوی هلته په موقتی توګه ایسار دي او په انتظار دي چې وادونه سفري اسناد دی ومني. د خبریالان په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي او په دې وروستیو کې پر طالبانو تورونه پورې شوي چې ځینې خبریالان یې نیولي او شکنجه کړي او طالبان دا تورونه ردوي. د خپل نږدې یو کلنۍ واکمنۍ پر مهال طالبانو پر رسنۍ ځینې محدودیتونه هم لګولې دي. د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستیو کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلي دي. دا خبره پی ډی ایم پرون په خپل رپورټ کې کړې. په رپورټ کې ویل شوي د اورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپیان شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونو ته یا خو بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیان رسېدلی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته چې د صبح لس ضلع آفت زده ګرځولې دي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع موږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي لس ضلع دي او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د پچکال د بارانونو لړۍ په خیبر پښتونخوا سیند کې ځاني او مالی ځانونه رسولې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړپوړي سلاکار ویلي هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې. کمال خرازي د خبري پروند له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړي چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال شمنه کړې وای چې واشنگټن به د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. خرازي وویل کولای شي چې په څو ورځو کې تر شپېته فیصد پوری یورانیم غنی کړي او دوی په اسانۍ سره تر 90% پوری یورانیم غنی کولای شي. خو د پوره هیواد د داسې کولو په اړه لا هم فیصله نه ده کړي. ایران له ډیری مودې راځي د اټومي وسلو له جوړولو یا ترلاسه کولو څخه انکار کړي او ادعا کوي چې د پروګرام هدف یوازې د ولسي اړتیاو لپاره دی، سربیره پر دې چې د هیواد د پوځي ډوله توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. او رسای خبر دا چې نن د افغانستان د کرکټ مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او را روانه اګست میاشت تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي ټولې 2 لوبې پلان شوي دي او د افغانستان ملي سپورت ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبو په دې لړۍ کې به 4 بهرني لوبغاړي هم ګډون کوي. پاکستاني لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به په مس عینک او د عمان لوبغاړي بلال خان به په امو لوبډله کې لوبیږي. خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی عبدالحی کاکړ درته د 12 بجو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي نو دا ځینې مهم مطالب به هم اوري. په پنجاب کې د زمینی ټاکنو د نتیجو حال را سره هم شته، خو د دې ترڅنګ هغه افغان خبریالان چې دا مهال په پاکستان کې دي او بهرنو هیوادونو ته د تک په انتظار دي، هغوی 13 ورځ په اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. یو خبریال وایي
د دې خبریالانو چې دلته اوسېږي ستونزې دا دي چې د اقتصادي ستونزې لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې کیس پروسس نه کوي.
د دې ترڅنګ بلوچستان کې سیلابونو زیانونه اړولې دي. د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان وایي چې لس ضلع دوی آفت زده ګرځولې دي.
کوم ضلع موږ پر آفت زده ډیکلیر کړی دي هغه کې سي دي لس ضلع او نور 12 ضلع سي دي هغه کې چیرې یو یونین کونسل یا یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
په باجوړ کې د جولای په 15مه د جمعیت علما اسلام فی ډلې سمشرانو یو جرګه کړې وو، فیصله کړې وو چې خځې به سیل ځایونو ته نه ځي. خو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور وایي دا کسان به نیسي او دا غیر قانوني پریکړه ده.
باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی ویل به تاسو مو کو دا چې شوی نو دا کسان باندې ویل کیږي دا غیر قانوني خبره.
ولی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی کې موزه مجید بابر او ملکا هرکلی کوو کتر پای را سره مل شوی نو یو شمیر مطالب را سره شته. د سر راپور ته ورو د پاکستان د پنجاب اسمبلی پر 1600 د شو زمینی ټاکنو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه تحریک انصاف 15 او واکمن ګوند مسلم لیگ نواز 400 کې ګټلې دي. ټاکنې پرون شوې وې چې پکې 100 کې آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند غوړو اتحادیانو مننه کړې او په ټول هیواد کې د نوو شفافو ټاکنو غږ کړی دی. مسلم لیگ نواز د انتخاباتو نتیجې منلې دي. دا څوکۍ له هغه وروسته خالي شوې وې چې کله د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د اسمبلی د 15 غړو رکنیت ختم کړ او د سپریم کورټ په حکم یې پر دغو څوکو د نوو ټاکنو اعلان وکړ. د تحریک انصاف د غړو د پنجاب د وزیر اعلی لپاره په کېدونکو ټاکنو کې د خپل ګوند امیدوار پر ځای د مسلم لیگ نواز کاندید حمدا شاباس رای ورکړې وې چې د دوی د ګام پر ضد د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی د قانون لمخې د دوی د رکنیت ختمولو درخواست ورکړو. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید تفصیل راکړي.
پرون چې کم د پنجاب شلو سیتو د پارا څوکۍ د پارا کم انتخاب ووټونه وشول هغه 15 بجې باندې ختم شول او الیکشن کمیشن دا وایي چې د شلو چې کم څوکۍ دي هغه دوی ته نتیجې موصول شوې دي ورته رسیدلې دي. خو په هغه باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې فیصله جاری کړې نه ده او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دې هغه سلور سیټونه ګټلې دي، تحریک انصاف ګوند چې دې هغه 15 سیټونه ګټلې دي او یو سیټ چې دې هغه د آزاد امیدوار ګټل دي په دې شلو سیټونو کې.
شه ګور مسیت په یو بل خبره دا چې په د انتخاباتو کڅم تاسو لري چې انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې خو چې کم راغلي دي پاغه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شی چې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکیانې په شلو کې 15 ګټلې دي. دا سره تاسو چې د دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغی نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی
په دې اړه باندې؟ دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوی دا او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغه د متعصب د تعصب پر اړه باندې هم اشاره کړې ده او د هم ورسره ویل دي چې راتلونکي وخت کې به تر لار دغه د خلار دغه د چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي دا به زمونږ پر راتلونکو وخت کې خلار وي او دې په دې باندې د خوشحالي اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا
شادي کې بل خبره ګور مسی چې دغه 25 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوص نشستونه وو او په دې شل چې وو هغه بیا د تریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی چې کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تریک انصاف او امیدوار ته ووټ ورکړي دوی د مسلم لیگ نواز غوړ کې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الهی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړې ده نو بیا هغه دوی رکنیت ختم سو او بیا دغه انتخابات وسو خو اوس چې دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کرا هم سي حتمی او سرکاري نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنۍ نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړی و هغوی د جولای 18 تاریخ د دې زمینی انتخاباتو د لپاره ټاکلو او بیا دا ویلو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې را مخکې شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی د لپاره یو ځل بیا ووټونه کیږي شمیره به کیږي چې د پنجاب کم اسمبلی د په هغه کې پاره کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي خو چونکی د دیسل هم د تحریک انصاف چې کوم سټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي پاره کې د تحریک انصاف سټونه زیات دي نو طریقه کار دغه دي چې کوم سپریم کورټ فیصله کړو دا غي تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي او پاره کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګیا او ریډونکو ستاسو په یو بل موضوع تر اغرم د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته په پا پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته شوې په دې احتجاج کې په لږونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي خو د دوی په وینا د ډیر وخت ریډو سربیره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوی. دا خبريالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تیر کال د اگست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن منشل. طالبانو پر رسنو یو شمیر محدودیتونه لګولي او ځینې خبريالان یې زندانی کړي هم دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبريالانو ژوند ته خطر نشته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسجد راپور.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبريالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهرتلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي.
چې د افغانستان څخه اسلام آباد ته راغلي د پاکستان په نور شهرونو کې نشته هغه د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې راټول شوی وو دی د دې لپاره چې هوادونو څخه چې د دې کیسونو پر مخ باندې وړي د هغوی څخه غوښتنه وکړه ده چې د دې کیسونو په ښه توګه په چټکۍ سره پر مخ باندې وړاړ شي تر څو پورې چې دغه اوږد انتظار چې دوی دلته تېر کړی دی ځکه اکثره چې دلته راغلي دي دوی نه وظیفه لري نه کوم عاید لري او د ډېرو د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو له دغې وروستو په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوي دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه
نادیا ګلابزاده یم د ولسي جرګې خبریال. د دې خبریالانو چې دلته اوسېږي ستونزه دا ده چې د اقتصادي ستونزه لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې کیس پروسس نه کوي. هر چا خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ تېر کړي وو مونږ هلته جواب وکړو مونږ هلته نو زمونږ فیملی همدا و زما فیملی همالته ده زما زه یوازې دلته ما ورور سره یم او تېر زما دا نهه میاشتې کېږي چې مور پلار مې نه دی کتلی ورسره او وطن مې هسې ډېر یادېږي نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک ته راشي او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې وروستیو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسېدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور خپور کړی. د جولای پر 18 نیټه خپور شوي دې راپور کې ویل شوي چې په صوبه کې بارانونو سیلابونو کې په مجموعي توګه 6 کسان وژل شوي او 2000 کورنو ته ای بشپړ یا جزوی زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت 10 ضلع آفت زده ګرځولی دي. تر دې وړاندې د جولای پر 14 نیټه پی ډی ایم ای ویلي ول چې په خیبر پښتونخوا او سند کې هم د ورښتونو او سیلابونو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین تفصیل اورو.
په کوټه کې د ناوړی وضعیت د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم ای له لوري په جاری شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه ډول 250 کسان ټپیان شوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخ له نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله صوبایي حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې 10 ضلع آفت زده ګرځي ولیدی. په دې کې کوټه پښین ژوب دوکې گوادر کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 وشت مشمان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ڈی ایم مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولې دي.
جی بالکل، کیسه دا سیده سچیرې د بلوچستان چې کمی ضلع دي، بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي چې هغه چیرې زیات نقصانات سوي دي چیرې کم سوي دي. کم ضلع زموږ پوره افتزاده ډیکلیر کړي دي، په هغه کې سدي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سدي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یا داسې داسې یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي، نو هغه سیده موږ ډیکلیر کړلې ایز کلیمیټی ایریاز. لیکن ټوټل کمپلیټلی سی ډیمیج سوي دي هغه سیدی مرسر لس زیلی دی، ادروائز ټوټل سیدی 2 زیلی دی.
بل پلو ته د صوبی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړی وضعیت د مخنیوي د ادارې پی ڈی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جگپوری چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د صوبی اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې وزیر اعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خپګان ځان ښکاره کړی او ویلي دی چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې برانو کې مړه دي د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا لس لک روپۍ پر سړي سر ورکول کیږي چې موخه اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو په وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي چې له امله په غزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلې وې. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلې دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي دغه په اړه به پلټنې کیږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کارونکي ټیکدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم شونکو دفتر وینا ده چې د سوبې په سایلی برخو گوادر تربت لسبیلا کې به نن هم باران کیږي. د غړول د سوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د دولي وردش په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 4 منټ څخه پیل شوې و.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوم کوټه کې پاتې کیږو. په کوټه کې د پښتون غورنې غورځنګ له خورا بلل شوی جرګې په یو اعلامیه کې شپږ غوښتنې کړې دي. پرون شوی دی جرګه کې د بلوچستانو، سندیانو، پښتنو پر ملت پال غوندونو غک شوی چې د درې وړ قانونو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل سمت شبلم.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی او دویم موضوع د بلوچستان په زیارت او نوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې اعلامیه هم وړاندې کړل شوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یو داسې پیښه نه درغلی چې د دوی ترمنځ جنگونه وسی. پښتانه، بلوچستان او سندیان کومونه په ځانګړي ډول زموږ غوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوي وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین پر وړاندې کې په ټول یوت کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هر ژبې ویونکو کاروبار او ژوند کولای سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته صدا شو وویل:
پسند کې پسر سر ول کیږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تل دي د سند قبضه لپاره نه دي تل چې موږ سند قبضه کوو. د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندي سره یا د نور قومو سره د غریبان سره موږ هم نه غواړو. پی ټی ایم چې د همن په نامه جوړ شوی دی او موږ هم نه غواړو په دې وطن په دې دغه کې. نو موږ د پښتانه، موږ د نور قومو سره د خاص کوو چې پښتانه دي خلک په سر سر کې نه وي. از موږ منځ کې موږ مدنيات د دې د دې ملک پوچ دی، د دې کم نظر دی، دا باچ په دا نظر نو ته ګرځا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالي پیښې تر هغه وروسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د ادرابات په یو رستورانت کې نشته سوي و چې پکې په ډزو کې یو سندي وګړی بلال کاکا وجل سوي و. پلیسو هغه مهال مشال ریډو ته ویل ول چې نشته د خړو پیسو نو ورکولو پر سر سوي و او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتونو. پلیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وکړی نیولې دی. د پښتون نړیوال مرکې مرکزی سیکریټری، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډو ته ویل چې موږ د سند پیښه څارو خو غبرګونه نشایو. دا سپیش مخکیم سوی پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه چې دلته را بل سوی ده دا ټولی نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندیو د بلوچ او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بلچا دی، بلچا را پیدا کړی دی. موږ جنگونو خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 13 مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی ولیدی او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپېتو زیات کسانې ولیدی. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د یواد نور سیمته هم وغځوي ترڅو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا دغه جرګې پوری نه ده، شاید دا جرګه موږ په زیارت کې جوړ کړو، دا جرګه موږ په سند شاید موږ بلار سو، موږ بقایده کمیټې جوړو چې موږ سند بلار سو د خپل ورونو سره چالتہ پښتانه کم زپل سوي دي، کم پښتانه چې زیر سوي دي، ناجایز کې سونه چې پر جوړ سوي دي، موږ غوړم زه یو دوره بقایده کوو.
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاري کړي بیان کې ویلي چې د 12 او 13 جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې د غوی لپټیننت کرنل او داغه د کورنۍ غړی تشتول سوی او بیا وجل سوی وو. په خبر کې ویل سوی چې د 13 او 14 جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان ووجل. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اړیدونکو. په د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د هغه جرګې د پریکړو غندنه کړې ده او د حکومت نه داوی پر رد اقدام غوښتنه کړې ده چې پکې ویل شوی چې خزې با سیل دینو ته نزي. د خیبر پختونخوا حکومت هم دا ګام غندلې او وایي چې د زمارو پر رد با ګامونه پورته کوي. نور په دې راپور کې دی یو وړې د مینه پس د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دی کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ زینو ته د خزو په ورتګ بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15 د باجوړ قبایلي دلې په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو ترڅنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په زینو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو زینو ته د خزو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند د متن لمخه چې که حکومت په خزو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي. د جولای په 12 مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګي یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه خزي، موسیقاران، هنرمندان، نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
د دې جرګو خو لکه په دني حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه لري او بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټنشن شوی دی، نو د هغې نه پس چې دی دلي انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمېداري جوړېږي چې هغه دی د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي. خو بهرحال بیا هم دا شیزونه کېږي. یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن من داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی. ریاست د بشري حقوقو ذمېدار دی، هغه دې خپلې ذمېداریانې ترسره کړي او د داسې عملیاتو مخنیوی دې وکړي.
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دي ویل شوي چې سیلدیونو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بې حیايي ده او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي. خو د مومندو قبایلي دلې اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صاحبه وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده.
دا هو کلیئر کټ د قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی هغې د مختلف آرټیکلو وایلیشن دی چې هغې کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي چې هغې کې ستا دا شامل دی چې ته فری موومنټ ته آزادي ده یا یو ځای کې یو ځای جمع کېدو ته آزادي ده یا یو شان دی د قانون مطابق تاسو عمل وکړی شي ستا چې کوم بیسک یا فنډمنټل رائټ دی هغې وایلیشن دی. ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې څنګه یو انسان باندې یو آزاد ملک فری موومنټ باندې پابندی لګي.
تر دا مهال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. خو د جولای په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ سرګند کړ.
قانون خلاف ورزي دا خو پرو فیصله شو نن به ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي ریاکشن هم راشي چې څنګه راغی. په کې پرون جرګه شوی ده ای وزبت ته پوسو مونږ کوم ملته چې کوم باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غیله وت پوسو مونږ کو دا چې شوی نو دا کسان مې نیولې کیږي دا غیر قانوني خبرې زه ته ایکستند شې نه مونږ بیا هم دا فیصله وی نه شو کولی دا چې جرګي فیصله نشي کولی کو دا چې حقیقت دی چې نو دا خلکو خلاف کاروي کیږي.
د باجوړ د سالارزو د د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د خزو په ورتګ د بندیز ترڅنګ د قبایلي د لو په سرکاري محکمو کې د مقامی خلکو د برتی کولو، په قبایلي د لو کې د امن پر ځای کولو، په سند صوبه کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنې هم شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کېدونکې دي. د خبرونو پس درته یو شمیر نور راپورونه هم لرو چې پکې نړیوال موضوعات هم شته، خو اول د 12:00 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هواد انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیگا پر خپل ټوئیټر پاڼه د بریالي سو کاندیدانو یو لیست خپور کړی دی. د دې فهرست لمخې په شل چوکۍ کې 15 تحریک انصاف، څلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون څه ویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي را کړی چې دوی پر درخواستونو دي کار چټک کړي. د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې مشت افغان خبريالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخته د مظاهرې پر مهال وکړه. د پاکستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ اویا کسان وژلې دي. دا خبره پی ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې کړې. په رپورټ کې ویل شوي چې د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپیان شوي هم دي او شاوخوا 14,000 کورونه ته یا خو بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیان رسیدلې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړ پوړي سلاکار ویلي چې هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان لري، خو د داسې کولو په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې. کمال خرازی دا خبره د جولای پر 18 نیټه له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړې چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واشنگټن به د ایران له خوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. نن د افغانستان د کرکټ مشهور لیگ شپږیزي اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د راروان اګست میاشت تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزي په دې لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغاړي کې ترسره کیږي، ټولي دوه دېرش لوبې پلان شوي او د افغانستان ملي سپورټ ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د عبدالحی کاکړ نمو د خبرونو لنډی زاوریدو او تاسو پام یو نړیوال موضوع تر اگرزوم. د بریتانیا د پوز یو جک پوری چارواکي وای پر اوکراین د روس د یرغل له پیله شاوخوا 50,000 روسی پوزیان وجل شوی یا ټپیان دي. د دې چارواکي په وینا اوس احتمالا روسی ځواکونه اوکراین ته د پخوا پرتر لږ واخ کولای شي. په همدې حال کې د اوکراین پوز ویلی دي چې روس په دې هیواد کې د پوزي عملیاتو یو نوې پړاو ته تیاری نیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل لپاره تر اوسه د 50,000 په شاوخوا کې روسی پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی راداکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1,100 پورې روسی ټانکونه لمینځ تللی دي. د نوموړي د اټکل لمخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4,000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پاوز اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولای شي. لبلې خوا د اوکراین پاوز ویل دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوی پړاو ته د تیاری په حال کې ده. د اوکراین د پاوز د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبتسکی ویلی دی چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حمله ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوز اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته بزور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمې لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوی دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا.
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن
مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو د طالبانو چارواکي وایي په پام کې دا د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. پاکستانی پلاوی با په کابل کې د سوداګرۍ په اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا
د اپټا د ډبرو د سکرو همداراز د بندرونو د خدماتو د څلورویشت ساعته فعالیت او د بارتري تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغې د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت 13 میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړ کړ چې له دې سره د مالیه او د لیګټ له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالر ده. پاکستان ته د افغانستان د صدرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12,000 او 14,000 ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي شوي او خلک یې له ژوندانه له اساسي اړتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د خوست چارواکي د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي په اوس وخت کې هغو سیمو ته پاملرنه ډېره شوې چې خلک یې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د سبره یو سیدونکې محمد طاهر جان مشال رادیو ته ول دوی د مساحت له نظر پراخه ولسوال لري، خو جګړو خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو ورسته پاتې کړي دي.
پنځم ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه شو، اول هو څومره امکان چې پوخ برکولرو دینه برخمن شو خارو کدانه شمسی برکولرو خدا موتان ډیر غریب ده.
حاجی رازی خان وای پتی رشل کرنو کی دوی په هر کلی کی جګړه و بریدو او چاودنی وی او په دې ځای کې د پروژو د پلی کېدو فرصت نه وو.
دلته بده کورونا نه دي شوی، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي، پنما خو اساسي کورونا ده شوه، غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسونه خصوص کې صبري باید خاص توجه ته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکی ماتی خان وای د صبره یو هر سیمه او هر کس د جګړې له زیان خوندي نه پاتې شوی.
که دغه هر څه تمام شوه ده، بنی ادم ته شوه ده، ماشوم ته شوه ده، زنانه ته شوه ده، کور ته شوه ده، مکتب ته شوه ده، موږ نه سپاتل کې کولای شو.
تیر نظام پر محل دے ولایت سپیری ترزیو علی شیرو صبریو او زین نور ولسوالی ته پاملرنه نه شوی. د اطلاعات او فرهنگ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
په اوسنی وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغه ولسوالۍ ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي، د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنۍ په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ننګرهار ته ورزو. د افغانستان د ننګرهار کانال کرنیز مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله یې سخت کال د شیدو حاصلات زیات شوي دي. دوی د زیاتېدو وجه د څارویو سمه پالنه، هغو ته پر وخت خواړه او دوایي ورکول یادوي. خو له دې سره سره دوی د خپلو ځینو ستونزو خبره هم کوي. په دې اړه دا راپور وګورو.
د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت اړوند د کانال مالداري فارم د شیدو کچه د تیر کال پرتله نږدې دوه برابر لوړه شوې ده. د یادې ادارې د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی وایي اوس مهال دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټر شیدو پورې تولیدوي او تم لري چې دا کچه به سکل 200 لیټرو ته ورسیږي. نوموړی وایي
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټر شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېر بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو په صدیم نور هم اوچتیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي د کانال مسولین په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې د مالدارۍ فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یو فابریکه جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
زموږ لومړی پلان دا دی چې دغه فارم کې شته غواګانو د نسل د اصلاح لپاره کار وکړو او یا هم ورته د نورو ځایونو څخه غواګانې راوړو. دومره برخه پلان دا دی چې د همدغه فارم د الفجات فیکټري په دغه فارم کې موږ جوړو، یعنی دغه فیکټري به دا کار کوي چې موږ به خام مواد په پخو باندې بدلو. دریم پلان دا دی زموږ چې موږ غواړو چې کمپلیکس جوړ کړو او د غواګانو د شیدو د لوشلو لپاره منظم کار وکړو.
بل لور ته بیا حیواني روغتیا پالان د مالدارۍ د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د سارویو ساتل او په وخت درملنه مهمه بولي. ډاکټر محمد اګل د ننګرهار د مالدارۍ په فارم کې دنده لري. نوموړی د یاد فارم د حیواني ناروغیو درملنه په برخه کې د ډاډ تر څنګ له مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي.
تبلیغی ناروغی ته خاص کوم ساری امراض موږ ته خدای فضل ده موږ کتر مخه تدابیر ورته نیول ده ساری امراض موږ نه لور ان شاء الله او دغه د بورسلوز واکسین په خو به د ریاست ضرورت لخوا کېده موږ ته خدای سکه لاغم بیخ نه درک دور د اکثر دغه وړو خسکان د به کول شه د کال عمر کموه
د ننګرهار کانال ریاست د ملداري پارم کارکونکو بیا د دایمي کاریګرو وخو او نور خوراکي توکو او برېښنا کمښت هغه ستون زیاتوي چې په خبرې د دوی کارونه یې ټکنی کړي نور محمد چې د کانال وادي شرکت مالداري پارم یو کارکون کې دی وایي
ماشاءالله مالداري ته داس پر مخ په ځتی دوه دی دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روز مو روز ونی سونو روز هغه څه کار چې دا کولای شي چې دا پنی کارګر او چې دا موقع دغه کارګر
د دې په خبره د کانال اړوند مالداري پارم پر شاوخوا ولس جریب ځمکه سول لسیز په خوا جوړ شوه چې د بیلابیل نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي او اوس مهال د مالداري په دې پارم کې 250 غواګانې ساتل کیږي چې لډلې 50 غواګانې شېدي ورکوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم او ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان هغه به کور شوی چې افغانستان نو اوس مهال راستانه شوی او بنو کې میشته دي نن د احتجاج په دوران حکومت نه خپل سیمو ته د واپسې غوښتنه وکړه دوی وویل چې وو کلونو پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول مرستو کې هم خندونه دي نو سیمه لا هم ولې نه کلیر کیږي دوی ورته سیمه صفه کړی چې خپل کورونو ته ولاړ شي عمر وزیر تفصیل لري
د لاریون یو ګډونوال د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې غواړي نور یو کډوال خپل کورونو ته ولاړ شي اته کالونه په خیمو کې وباسل
د وته کولنه د ای ډی پی ژوند تروي د وزیرستان خلک نو ډېر د مشکلاتې د ستونزو سره د مخ شوي دي نو موږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کی چې خدای دې پورا د خلک ته توسه د کیمه 20000 منلي چرتي په چارو جو دا هو تو سره میاشو رکوي کدا نشي کړای نو په چار دو میر دا ڈیمانڈ کی جی میر دا خپل علاقې تا خپل کلی تا خپل وطن تم دا ولږی میر مخه دا تحصیل دا تخیل کې دایریا کې میر ډېر شر ژوند تر و بیا وی ان شاء الله تر وی میر غرینا دی اجی کې میر پابو نډر کاروبار او مډر میر دا خپل علاقې ته نه را واپس ولږی
دا احتجاج یو بل ګډونوال دا تخیل او سیدون کې زکی وزیر وای چې اته کالونه په نن سبا کې په تیر کړل نور د کډوالۍ ستړي شوی
پیزه د 2014 نه په مختلف نامینا غولول کیږي کله راشن خو سبا کله بندوا کله ای ډی پی سټیټس ورکوا کله نه میش دا وی چې وطن د کلیر شي غرینه د آزاد شي د میش وطن او ټوکلا پیرا کیږي چې ایسا پیرا نه شکل راي د څو وجوهات میش نه را د ای ډی پی ژوند نه سخت تنګي د خلک په تکلیف دی د بیستونځي دی پاکم پینا کې ژوند د اداره ګرمۍ او دا سوړ د میش د مطالبهاتو چې زر تر زره د میش د وطن د میش د خلک کې علاقې کلیر شي
د کډوالو دغه غوښتنو پاړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افاتونو سره د تنظیم ادارا پی ډی ایم ویان احسان داوړ نه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان څخه راستانه شوی د نوی کډوالو سره نګدې او نور امرسته روانې دي روانه میاشت هم د شپږو زرو نه زیاتې کورنو ته 2000 د موبایل سیم په ذریعه نګدې او 8000 د راشن په مت کې هر کورانه ته ورکړل شوې نو ما وړي وویل چې سو پورې د مرستو بندولو شکایت ته نو دا غو کډوالو مرسته بن شوه چې کالونو وړاندې واپسې شوه کده نوی راستانه شو کې کمې کورانه مرسته بند وي نو شکایت درج کولی شي او په کار روان دي د نو ما وړي په خبره د دوی د واپسې پاړه هم خبره روانې دي څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر شي نو واپسې لپاره پی ډی ایم تیاری نیولې د افغانستان څخه په 1300 میاشتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیلو تر 1300 پورې کورانه راستانه شوه او په وړاندې مرحلو کې هم د تنظیمې په وینا د 15000 نه زیاتې نورې کورانه هم راستانه شوه دا مهال د شمالي وزیرستان د تاخیلو نیمایي او شاوال تحصیل په مکمله توګه لا بندې چې ورته د بې کوره شو واپسې لا نه دی شوه عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد تا په سواد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو دستوره شوې ده، او دا د دغه ګوند د دوو مشرانو د شمشیر علي خان او عثمان کاکړ د تلین په مناسبت را جوړه شوې وه. دغه غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
د سوات په سیدو شریف په دودیا حل کې را جمع شي په سلګونو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو او د سیمې نورو سیاسي خلکو ته وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر خورشید کاکاجي د پارټۍ پخوانی مشران شیر علي خان او عثمان کاکړ په سیاسي کردار تفصیلي بحث وکړو. کاکاجي ویل چې کال 2000 کې عثمان کاکړ چې سېنېټر هم په ډاګ ورس په خپل کور کوټا شاباس ټاون کې د تشدد کار شو، او د جولای په شلمه نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زمنګ د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ټیم چې جوړه ده واتیا کې په خبر ګورګټلای کې، نو زما خوش قسمتي و عثمان خان زمنګ سیکرټری و په دې ټیم کې په 15 کسانو کې سره یو زوما 15 درش کال زما د داسې یو ځای وسه ده چې عثمان د پښتونخوا ملي پارټۍ په مشرانو کې سیاست د پښتونخوا ملي پارټۍ کاو، لیکن د یوې لحظې لپاره د خپل بین الاقوامي فریضې نه دی نه دی لغښه. د بلوچ مسله راغلی، که د پنجابي مسله راغلی، که د سرایکی مسله راغلی، که د کشمیری مسله راغلی، که د فلسطین مسله راغلی، دا عثمان خان په داسې اخلاص بیان کړی دا لکه د پښتانه مسله. زینن هم په ډیر فخر باندې او په ډیر جرأت دا وایم.
د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزی سیکرټری حامد خان په دغه محل ویل چې عثمان کاکړ په حکومتي کچه هم د پښتنو او مظلوم قومونو غږ پورته کړی، او له دې وجه وجلې ځکه دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
عثمان خان رو په سبا نه شهید شي. د عثمان خان د چا سره دښمنی وه؟ عثمان خان د چا نه پټې نیولې و؟ عثمان خان د چا ورور وجلې و؟ عثمان خان صرف او صرف رونو پرشتیا ویلو باندې، عثمان خان د مظلوم قومونو په आवाज باندې، عثمان خان د خپل پښتون قام په आवाज باندې پرشتیا ویلو باندې هغه ډیر په بے دردی باندې ورو شهید کړی شو. زه خو که ژوند یم په ما کې کساوا دا صرف د عثمان خان د سنت په تقریرونو د لاسوا، چې عثمان خان په سینټ کې به کوم تقریرونه کول زه په هغې باندې ژوندی وم. خورونو افسوس دی چې موږ ډېر خاموش یو. په کار ده چې بای موږ د عثمان خان د شهادت تپوس وکړو.
د دستوري په اخره کې د عثمان کاکړ د وجنې تحقیقات او قاتلانو نیولو، په پاکستان کې مشته ټولو پښتنو لپاره په ګډه د یوې صوبې جوړولو، پښتنو سیمو کې موجود قدرتي وسلو باندې د پښتنو اختیار پاړه قراردادونه هم د دستوري کوربه عمرالي وړاندې کړل چې ورغلي ګډون کوونکو منظور کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
مشال ریډیو ته وګي اړوندو شاوخوا درې میاشتې تیرې دوه سربیره هم د خیبر پښتونخوا نوی گورنر نه دی ټاکلې شوی. دا څوکۍ له هغه وروسته خالی شوې چې کله پخوانی گورنر شاه فرمان د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ څخه تر لرې کېدو وروسته استعفا ورکړې وه. د پاکستان په اوسني حکومت کې شامل ګوندونو د اپریل پر 10 نیټه د ناباورۍ تحریک له لارې عمران خان له وزیر اعظم ګوښه کړی وو، خو دغه اتحادي ګوندونه لا هم د خیبر پښتونخوا د گورنر په هوده لا هم سلسله شوي نه دي. په دې موضوع غلام غوث دا تفصیل لاله کړي.
د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظم د چوکینه د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو سره سم د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان استعفا ورکړی و. خدا خوا او شاد دریو میاشتو تیرېدل وروسته هم اتحادی ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د نوي گورنر په نومولو ندی سلا شوی او د خیبر پختونخوا د گورنرۍ په سر په مرکز کې د وفاقي حکومت د متحدانو ترمنځ اختلافات دوام لري. خو په وفاقي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان د جولای په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا د گورنرۍ چوکۍ دا غوی د ګوند حق دی او زیات اتحادی ګوندونه هم دا خبره مني.
د ګورنرې عهده چې کوم خریدا دا یو آئینی عهده ده د پرکول ضروری وي او په دې کې مونږ خپل موقف وړاندې کړی دی او هغوی دا حق تسلیم کړی هم دی. اوس پکې څه رکاوټ دی؟ دا رکاوټ به مرکزی حکومت بخی خو مونږ خپل د جمعیت العلماء اسلام د صوبه خیبر پختونخوا او د جمعیت العلماء اسلام د پاکستان فیصله مطابق دا حق د جمعیت العلماء دی. کېدای شي څو ورځو کې د دې اعلان باقاعده وشي.
که څه هم جمعیت علماء اسلام په پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نه پس په صوبایي اسمبلی کې د زیاتو نشستونو په بنیاد د پښتونخوا گورنری تر لاسه کول واړي خو په مرکز کې د وزیر اعظم شاباز شریف ګوند مسلم لیگ نون او په وفاقي حکومت کې نور شریک ګوندونه هم هڅه کوي چې د پښتونخوا د گورنر عہده دوی تر لاسه کړي. په پیښور کې خبریال او سیړونکي پیدا عادل وایي د ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو ترڅنګ په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال له وجې هم سیاستوال د پښتونخوا د گورنر د نومولو په لور زیاته توجه نه ورکوي.
چونکه وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دی نو هغه به په صوبو کې خپل گورنران راولي، یعنی د مسلم لیگ نون گورنران به دې کې بیا یو دا خبره مخې ته راغلې و چې د عوامي نیشنل پارټي ته په دې شکل کې نمائندگی ملو شی په دې حکومتي سیټ اپ کې چې دا غي د گورنر راشي. خو په دې کې د جمعیت العلماء اسلام هم د قیادت یو خواهش و چې دلته دا غي گورنر راشي. نو شو ویل چې په دې حواله سره څومره اختلافات دي خو چې کوم انسرټینټی دا کوم غیر یقیني صورتحال دی په دې ملک کې نو هغه هم یو خنډ دی، یو رکاوټ دی په دې فیصله کې. دې کې اوس کتا سو د پنجاب زمینی الیکشن نتیجې ته وګورئ نو دې نه پس هم یو غیر یقیني صورتحال په دې ملک کې پیدا شوی دی. یو ځل بیا دا ډیمانډ چې کوم دی دا به شدت اختیاري چې په دې ملک کې د جنرل یعنی عام انتخابات دی وشي
تر څو چې په پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا نوې گورنر نوې ټاکلې شوی نو د قانون او عین تر مخه به د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د قائم مقام گورنر په حیث کار کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبری غړی روسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزي لوبي اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای چې دا لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیزه کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي 22 لوبي په پام کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
د کرکټ مشهور لیگ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د روانې اگست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل
تکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمنده ټولو ډلو ترمنځ پیل شي دغه سیالی لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالی به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د لوبو په دې لړۍ کې به څلور بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مس عیناک او د عمان د کرکټ لوبغاړي بلال خان به د عامو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیګ په 2013 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبال خبرېدو سره سره د لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون لکبل د لومړي ځل لپاره د دې لیګ سیالۍ ترسره نشوې. ل شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اگست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه